السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. په دې ساعت کې تاسو تر ډیره روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د کورونا وبا پروسی وضعیت خبري کیږي. په افغانستان کې اوس د کورونا وایروس په کومه کچه کې دی، ناروغان څومره دي، په دې اړه متخصص ډاکټر ته هم بلنه ورکول شوې. هله د چا پروګرام را سره واوري، خو په پیل کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. طالبان وایي مشر ملا هبت الله اخندزاده کندهار کې یوې غونډې ته تازه وینا کړې. هغه کسان نیول شوي چې ننګرهار کې یې پر واده ډزې کړې وې. او د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام به د امریکا او ترکیې اړیکې زیانمنې کړي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي چې پرون ناوخته په کندهار کې د دوی مشر ملا هبت الله اخندزاده وینا کړې ده. ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شنبې په مازدیګر د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د کندهار ښار په نهمه ناحیه کې د حکیمیه په نوم یوه مدرسه کې لنډه وینا کړې ده. په کندهار کې د مطبوعاتو یو مسؤول رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته د دې وینا غږیزه بڼه لیږلې ده. رالیږلی غږ واضح نه دی او نه معلومیږي چې د طالبانو مشر څه پکې وایي. د طالبانو د مشر کومک سیا ویډیو نه د خبره شوی چې ثابت کړی د طالبانو مشر د مدرسې ته تللی او وینا یې کړې ده. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه وروسته د لومړی ځل دی چې د دوی د مشر د وینا خبره کیږي. مخکې داسې ویل کېده چې ملا هبت الله اخندزاده شاوخوا دوه کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د یو برید پر مهال وژل شوی دی. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښاغلی اخندزاده به ډیر ژر په کندهار کې ولس ته ښکاره شي. طالبان وایي هغه کسان نیولي چې د دوی له نوم نه په ناوړه استفادې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې پر یوه واده ډزې کړې وې. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر یو غړي بلال کریمي تیر ماخوستن ازادي راډیو ته وویل برید کوونکي درې تنه وو چې له واده والا سره یې شخصي دښمني درلوده.
د دې پیښې په تړاو دوه تن نیول شوي دي او یو تن سي تښتېدلی دی. د هغه تعقیب روان ده. سي هیله د ژر ونیول سي. د پیښې عاملین سي د اسلامي امارت له نوم څخه په بده استفاده یې شخصي دښمني پاللې، د شریعت منګولو ته وسپارل سول او دا قضیه به تر پایه پورې انشاءالله تعقیب سي.
د ښاغلي کریمي په وینا د ډزو کې درې تنه وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. پرون ځایي سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د وسلوالو ځکه د واده پر مراسمو ډزې کړې وې چې په لوړ غږ یې موسیقي غږوله. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال شل اوریز جام کې نن خپله درېیمه سیالۍ له نامیبیا سره کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماسپښین 2:30 بجې یعنی نږدې نیم ساعت وروسته پیلېږي. افغانستان د جام کې تر اوسه دوه لوبې کړي چې پاکستان ته یې بایللې، خو له سکاټلند نه یې په لوی توپیر ګټلې ده. افغانستان په خپل ګروپ کې د نومبر په درېیمه له هند او په اوومه نیټه یې له نیوزیلند سره د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. د کرکټ دا نړیوال جام د متحده عربي اماراتو او عمان په کوربتوب پیل شوی. یو امریکایي چارواکی وایي د دغه هیواد ولسمشر جو بایدن به نن د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ته خبرداری ورکړي چې هر ډول بیړنی اقدام د امریکا او ترکیې په ګټه نه دی او باید له کړکېچه ډډه وکړي. ښاغلی بایدن به په جی شل یا د شلو سترو شتمنو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د ایټالیا روم ته تللی دی. دای به د جی شل غونډې په څنډه کې له اردوغان سره له متحده ایالاتونو څخه د اف 14 جنګي الوتکو د رانیولو لپاره د ترکیې پر غوښتنه او همداراز د سوریه او لیبیا په شمول د سیمې پر مسلو هم وغږیږي. وروسته له دې چې د امریکا، فرانسې، جرمني، هالند، کاناډا، ډنمارک، سویډن، فنلند، ناروی او نیوزیلند سفیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې د عثمان کاواله د دوسیې د حل غوښتنه وکړه، اردوغان د دغو لسو هیوادونو سفیران نامطلوب وبلل او د هغو د وتلو حکم یې صادر کړ. عثمان کاواله په 2020 کال کې له هغو تورونو برائت ترلاسه کړ چې د دولت ضد اعتراضونو د پلانولو په تړاو پرې لګېدلی وو. خو د ترکیې حکومت نوموړی په دې تور زنداني کړی چې د اردوغان پر ضد یې د 2014 کال په کودتا کې لاس درلود. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان وایي د ریاض او تهران ترمنځ تر اوسه پورې څلور پړاو خبرې شوي خو د پام وړ پرمختګ یې نه دی لرلی. د رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل د دواړو خواوو خبرې په ښې فضا کې وې خو په لومړنیو پړاوونو کې دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې له ایران سره یې خبرې ملموسې نتیجې ته ورسیږي. د سعودي او ایران رسمي اړیکې په 2018 کال کې په تهران کې د سعودي عربستان پر سفارت له حملې وروسته پرې شوې. دواړه هیوادونه په یمن، لبنان او نورو هیوادونو کې سیالي لري. او یمنی چارواکی وایي د عدن ښار په پرونۍ چاودنه کې 12 تنه وژل شوي دي. د دوی په وینا په دې چاودنه کې چې د عدن هوایي ډګر ته څیرمه د یوې پوستې مخته شوې 12 تنه نور ژوبل دي. د یمن په جنوب کې د انتقالي شورا ویندوی علي الختري ویلي چې پیښه د هغه بام د چاودنې په نتیجه کې شوې چې په یوه موټر کې ایښودل شوی و. دوی وایي چې په پیښه کې د ماشومانو په شمول ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 FM 100.5.
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو بیا هم په سلامونو هرکلی کوو. روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام کې نن د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو پر مسئله خبری کوو. په دغه هیواد کې ټولټال په کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر تر 1,650 اوښتی او د مړو شمیر تر 2,000 زیات ثبت شوی دی. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي خورا زیات وي، ځکه چې په افغانستان کې د نظام له بدلون سره په زیاتو ولایتونو کې روغتیایي خدمات ټکنی سوي او خلک هم د پخوا په څیر د کورونا ټستونو ته زړه نه ښه کوي. په دې پروګرام کې پر همدې موضوع خبرې کوو چې د کورونا وایرس تازه څپې څومره خلک اغیزمن کړي او په دې برخه کې خلک کوم تدابیر په پام کې ونیسي. اوریدونکو هم کولای شئ چې پروګرام ته په ژوندۍ بڼه د سکایپ له لارې زنګ راووهئ. د سکایپ آدرس مو د رادیو ټکی ازادي. دغه راز اوریدونکو که واتس اپ کاروي کولای شئ چې زموږ د واتس اپ شمیرې ته هم زنګ راووهئ. شمیره مو ده 0040 22 14 46 1. شمیره بیا تکراروم 0040 22 14 46 1. دوه ډاکټران مو میلمانه دي. ډاکټر خیبر کلیوال چې د داخله ناروغیو متخصص دی، دغه راز ډاکټر زلمی رشتین چې د افغان جاپان د کووید 19 ناروغۍ د درملنې روغتون رئیس دی. دواړو ته شرغلاست وایم. کلیوال صاحب، اول تاسو ته راځي چې څه فکر کوئ چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ور بیا په زیاتېدو دي، دا پیښې د کومو کسانو لخوا فکر کوئ چې لوړې شوي؟ د هغو کسانو لخوا چې واکسین کړی، که د هغو کسانو لخوا چې واکسین نه دی کړی؟
مننه سر کې تاسو ته سلام ډاکټر صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته چې زما غږ اوري. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، کرونا یوه ستره انساني فاجعه وه. په دا اواخرو کې په افغانستان کې چې کله دغه نظام بدلون کړی دی، د نظام د بدلون نه وروسته دغه پیښې یو ځل بیا مخته زیاتېدو دي. هغه علتونه خو یې معلوم دي چې د خلکو کوچېدنه ده، یو ځای نه بل ځای ته د طبي خدماتو هغه کافي اندازه لاسرسی نه دی چې خلکو ته باید ورسېږي، د هغې ښه مخ دی. دغه ټول هغه ننګونې دي چې په افغانستان کې یعنې د کرونا د بیا تازه کېدو او د دې د پیښې د لوړېدو سبب شوی دی. مګر په نورې نړۍ کې هم هغه څرنګه چې مصائبه وه، لکه په یو ښار کې د لاکډاون نه وروسته په تدریجي شکل سره بیا د خلکو ګڼه ګوڼه په ښارونو کې زیاتېدله، او د دې د وجې هغه کسان چې دوی د واکسینیشن د پروسې نه پاتې شوي وو، خصوصا هغه کسان چې هغوی د واکسین نه یو ډول ویره یا اضطراب لري چې زه په زوره په دغه وایرس باندې اخته نه شمه، د دې خلکو د بیا یو ځل د یو ځای کېدلو له کبله نه ټول هغه کسان چې د کرونا نه واکسینیشن نه پاتې شوي وو، یا هغه سپارښتنی چې د دبليو ایچ او روانه شوی یا د همغه وزارت دي چې اټامي روانه بل کېدی ورته، هغه خلکو په کافي اندازه نه دي عملي کړي. دا که په افغانستان کې دي، که په افغانستان کې فکر ورته وکړو ته خو تقریبا چې تر ډېر حده پورې مې مرات دي چې ځکه وزیر هغه رقم ته نه دی چې څرنګه موږ تاسو وکولی شو ورته دی کو چې آیا د کرونا دپاره که سړی دومره وخت انتظار باسي دا د ولې کې نه مري. دا کار وکړي او د کار د پیدا کولو کار په صورت کې خصوصي نه کیږي چې موږ په کاري ساحه کې دومره یو قوي تدابیر ورته دغه لپاره ونیسو چې حد اقل یو کس پې ورغېږي د وایروس نه وساتل شي. خو په افغانستان کې چې دا اوس کومې پېښې مخته زیاتی جوړېږي په دې کې یو غټ لامل د خلکو د هغه روغتیایي سپارښتنې چې پخوا د وزارت صحتامې د خوا نه کېدي یو څه اندازه مراکېږي، مګر اوس دا خلک بیخي هغه سپارښتنې نه مراعتوي. دوی فکر کوي چې نظام بدل شو نو ناروغتیا مستره ختمه شوه. نه، نظام په خپل ځای باندې مګر ناروغتیا خوشته دی. دا په ټوله نړۍ کې خوره د دبلیو ایچ او ساس یو ریسرچ دوه میاشتې مخکې شوی دی چې کېدی شي تر 2040 پورې دغه ناروغتیا په نړۍ باندې پاتې شي. دا خو داسې وړه ناروغي نه ده چې موږ نو تاسې ورته څرنګه فکر کوو چې زمونږ هغه هېوادوال چې هغوی ورته د یو معما په شکل باندې ګورو ولا ورته ووایو چې دغه سپارښتنې عملي کړه خبره نه شته. دا داسې تاسې وګورئ چې افغانستان سرحدات چې خلاص شوي دي دومره ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده چې هیڅ امکان نه لري. ځکه یو سړی چې د عام ډول باندې ژوند ونشي کولی، هغه تګ راتګ هغه لار ورته نه ده برابر. هغه به د کرونا
خیر دی ډاکټر صاحب، د خبرونې په جریان کې بیا هم پر دې موضوع تم کیږو. یو بیا به اوریدونکو ته یادونه وکړم چې تقریبا 19 دقیقې وروسته د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي. افغانستان د لوبې په چا ټاس ګټلې ده او د بیټنګ کولو فیصله یې کړې ده. د افغانستان په ټیم کې یو تغییر دا دی چې د مجیب الرحمن پر ځای حمید حسن بالینګ ته راځي. ډاکټر صاحب زلمی رښتین، تاسو ته هم راځو پروګرام ته شرغ لاست. ستاسو روغتون ته په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر مراجعه کوونکو زیات شوی که فکر کوي چې تر پخوا دغه شمیر کم شوی؟
مننه. حوال تاسو ته او تاسو له ټول اوریدونکو ته ګران منو ته مې کیږي سلامونه وړاندې کوم. زمونږ په روغتون کې تقریبا دو وخت کېږي، تقریبا د دوه میاشتې حالات تقریبا په کې شکل باندې دي. یعنی کومه ورځ داسې 15 مریضان کم، کومه ورځ زیات. معمولا 500 مریضان موږ شاوخوا بستر لرو او حال دا چې په دریمه صفحه کې کله چې اوسه ورسېدله موږ تر 100 ناروغانو پورې سم بستر درلودل. دلته ټولې واقعات زموږ د څخاص په روغتون کې ډېر نه دي، خو بیا هم په هفته دوه هفتو کې پخوا داسې و چې درې څلور هفتې یا میاشت مخکې موږ ته یو کیس یا دوه کیسه هم مثبت نه راتلل. نو اوس ورځو کې زمونږ درې څلور نهایت 15 پورې کیسونه چې موږ خوشا 15-20 سمپله واخلو هغه معاینه کړو، څلور 15 پکې مثبت راځي.
بله ډاکټر صاحب، کابل کې همدغه ستاسو روغتون د افغان جاپان روغتون سره طبيب څو ورځې مخکې خبرداری ورکړی و چې د هوا له سړېدو سره ممکن په افغانستان کې د کورونا وبا څلرمه څپه ډیر کسان وځپي. څومره اندېښنه په کار ده؟ مخکې ډاکټر صاحب کلیوال یادونه وکړه چې خلک ځینې سپارښتنې په پام کې نه ساتي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
ودلته چې نظام تبدل شو تاسو ته ټول ته بستر معلومه ده. یو هغه په چې د کورونا په باندې فیصله تاثیر وکړه په دې معنی چې بندرونه یا بارډرونه مکمل ډول باندې بند شو لاغه وخت سره، او بل د دولت لخوا قرنټین نو وضع شوی. خو ولې د قرنټین په شکل باندې یو حالات راغی؟ فرضاً دولتي ادارې ټولې رخصت چلې، مکتبونه دغه اوس د جنکیانو مکتبونه پردن نشته، یعنی 50% په دې باندې اوس هم هغه نشته. د ادارې هم تقریبا نیم نیم کله دي. یعنی دا خپله زما په نظریه او تاثیر ممکن دغه و بیروبار هغه ګڼه ګوڼه به چې پخوا په ښار کې وه هغه ګڼه ګوڼه چې مخکې باید دغه سفر راغلې وای هغه ګڼه ګوڼه نه وه، څوک نه ګرځېدل. نو په دې اساس باندې هغه سفر چې مخکې باید راغلې وای رانغلل. هم اوس هم که چیرې دغه بارډرونه چې دا خلدازي موږ ته بهتره معلومه ده چې په پاکستان کې څلورمه صفحه تیره شوله او حتی په ایران کې اوس شپږمه صفحه اعلان کړله. نو که چیرې دغه بارډرونه او دغه خلک همدغه راشي ممکن چې دلته هم څلورمه صفحه راشي او واقعي ډیر شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. خیبر کلیوال، تاسې فکر کوم چې لږ وخت به زموږ سره په خبرونه کې یاست، لکه چې کوم کار هم لري. کدا راتوې چې د طالبانو حکومت د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې لپاره کومه تګلار لري یا له تاسو سره کوم تګلار دوی شریکه کړی ده چې تاسو نظر واخلي چې په دې برخه کې دوی باید څه اقدامات کوي؟
ګوري د کورونا وبا لپاره لا تدین دمه پوری اوسنی حکومت هیڅ کوم څه خاص یعنی هغه سپارښتنې چې په خوانه کې دي اوس نه کیږي. صحیح ده ټرینګونه بعد ورکشاپونه دوی اخلي خو په کم اندازه باندې عام اندازې کفایت نه کوي. کله چې موږ درې میثاپې ته داخل شولو هغه پیچ ته ورسېدل او بیرته په نزول باندې شوله دلته یو اندازه د خلکو عامه پوهاوی شوی و. فرض مثال هغه کسان چې هغوی په دولتي ادارو کې کارونه کول هغوی پوه خلک وو. دغه خلکو د کرنتین دغه بعضې ټکي په نظر کې نیولي وو. یعنی زه باید په دې موږ او تاسې خوشحاله اوسېږو چې اوس هم کله چې په مخابراتي شبکه کې چاته موږ تلیفون کوو هغه پیغام اوس هم په بعضو سیمکارتونو باندې وي. هغه پیغام وي زه بهتره لاره ده، دا د عامه پوهاوي لپاره یو ښه لاره ده چې دا باید تعقیب شي. اما په وروستي وختونو کې چې کله دغه دوه میاشتې کېږي تحولات رامنځته شوي دي هغه سې امکانات چې پخوا وو لا تر دې دمه څه نشته پکې، ځکه پخوا د ډبلیو ایچ او ځانګړي توجه د نړیوالې صحي ټولنې ځانګړي توجه د ټولو هېوادونو توجه په افغانستان ته زیاته وه، ځکه واکسینونه هم راتلل نور کومکونه هم کېدل د ګاونډیانو د خوانه. نو یو څه اندازه هغه د خلکو د ناروغتیا په مقابل کې ضرورتونه یې پوره کړي ورته. اما تر دې چې دغه تحول رامنځته شوی دی اوس دومره خاص توجه ورته نه کېږي. دغه دوو میاشتو کې چې کوم تحول و په دغه کې دا خلک تسې تیتو پرک شو سره یو ناڅاپه خاموش شو، څوک یو ځای کې بند پاتې څوک بل ځای، کله چې بیرته وضعیت عادي کېږي اما هغه طبي خبره ده چې خلک ګرځېږي ګڼه ګوڼه زیاتېږي. نو هغې څه مخکې نه چې کله موږ پاتې ګورو دلته د خلکو دا د ناروغتیا د کیسونو د مثبتوالي کچه لوړېږي. نو بهتره لاره دا ده هغه بندرونه چې په هغوی کې فرض مثال تورخم شو، سپین بولدک شو، غلام خان شو، دلته چې د خلکو تګ راتګ کېږي باید دلته خاصې سنټرې موجودې وي چې تر څو پورې هغه کسان یعنی اوس موږ په تورخم کې د ډینکو فیور په نوم باندې نازري شروع شوې ده چې د پاکستان نه انتقال شوې ده ښاغلي ننګرهار ته لالپوره او د تورخم بعضې سیمې په نیولې دي. مګر د دغې لپاره هم دا نه ده لکه څنګه چې پروفاته موږ هغه ځینو وختونو کې چې یو ډول د عامو خلکو ذهنیت د شو چې دا یوه اتې او کیسه ده. مګر همدغه موږ او تاسې چې اوس ګورو دغه د بلې ناروغۍ د ډینکو فیور سره شروع شوې ده چې یو ځای د تورخم د لارې نه دغه خلک اوړي راوړي دغه یو غټه مشکل جزاج او تر یو طرفه د خلکو اقتصاد نه پدې د بل طرفه دغه الهي افتونه په منګو تاسو را روانه
بل اکلی ول
سره لپاره د هغې وزارت ته ضرور پکار نه شي په دغه شان باندې
بله غور وکړئ. کلیوال صاحب، کله چې په افغانستان کې له خلکو سره خبره کوي یا د کورونا وبا یادونه کوي هغوی وایي چې کورونا پیش اوس نسته او کورونا وبا د دې په وینا چې ختمه شوې ده. دغو خلکو ته ستاسو وینا څه ده چې کورونا وبا په افغانستان کې ختمه ده که خلک یې بابي زګنی؟
نه ګوري، هغه اوریدونکي چې زما غږ اوري د کورونا ناروغتیا هم تاسو ګوري بیګا تاسو به یو راپور اوریدلې د رادیوګانو نه چې په اوهان کې یو ځل بیا تازه پیښې ثبت شوې دي. دا د کوم نه سره شولې آل دا غوي به په اعلان کړی دی چې تاسو احتیاط وکړئ. اوهان هغه ښار دی چې اول ځل لپاره به کرونا ثبت شوی و. دا کرونا په اوهان کې پاګه د 2019 په اخیرو کې نه و، دا په خوانی و. مګر هم په وختونو کې ورشته کړلو پیدا شول راځه شول هغه خلک دا فکر کوي چې را ولاده یو استلابانه د خلکو ذهنیت خرابول دي چې ولا کرونا نشته. دا چې کرونا نشته دا خلک ولې فکر شروع دي پکله به سره فکر وکړي کرونا شته ده برحال ده په افغانستان کې شته ده په سیمه کې شته ده په ګاونډیانو کې شته ده کرونا شته ده موږ نه وایو. مګر که دغه څوک دغه خبره کوي چې کرونا نشته ده زه فکر کوم چې دا صحیح خبره نه ده. دا د خلکو په ذهن باندې منفي تاثیر دی. کرونا شته ده او باید جدي ونیسو، ځکه که دې ته ونه ګورو څلورمه سفر روانه ده. څلورمې سفې تر څنګ دلته موږ تاسې ژمي ته داخلي یو. په افغانستان کې ژمی شروع کېږي، فقر، غربت، غریبي دا هر څه په نظر کې نیول کېږي. دا یو بل سر ناورین دی، ځکه هم به کار نه وي او هم به دومره پیسې نه وي چې موږ یو مریض ته دا لیکو. نو ټول هغه اورېدونکي چې زما غږ اوري د کرونا په ارتباط باندې داسې کوم کمزورې نظر
ډېره مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، یو چا چې د پخوانی حکومت کې لومړی ډوز واکسین لګولی بل ډوز یې تر اوسه پورې نه دی لګولی، څومره وخت یې کولی سي چې دویم ډوز واکسین ولګوي چې د خوندیتوب هغه کچه یې لوړه سي؟
دا د واکسین نوې پورې اړه لري. کوم رحم د نمود دی چې د واکسین په اړه کې شته ده. دلته افغانستان کې درې قسمه واکسین دي، لکه کوویشیلډ یا چینایي ورته ویو، او بل هندي واکسین ده. بخښنه غواړم، کوویشیلډ هندي ده، هندي ده، چینایي ده، او هغه ده
جانسن
امریکایي واکسین ده، جانسن. نو هغه واکسین چې هندي واکسین ده، هغه مونږ ویو تا اول دوز ولګېږي، نو دوم دوز تشپاره تر پورې کولی شي چې دوز ولګي. او چینایي واکسین چې دا اول دوز چې ولګو، هغه ته څلورې میاشتې پورې کولی شي، درې میاشتې ته څلورې میاشتې پورې. او جانسن واکسین چې دا خو یو دوز ده، دوم دوز ته ضرورت نشته فعلا.
نو که تر دغه مودې پورې واوړي، زیات وخت ور باندې تیر شي، دویم دوز بیا هم تاثیر لري؟
نو لازم دا چون راهنمود کې دغسې لیکل شوي دي چې څلور هفتو پورې وګي، یعنی معنا که اول خو ته یوې هفتې پورې، یوې میاشتې پورې باید وشي، یعنی څلور هفتو کې. که چېرې ونه شپاړس هفتو پورې، معنا دا اول دوز شپاړس هفتو پورې مغه کوي، معافیت ورکوي. نو زما په نظر باندې چون دې معافیت مجموع کې دومره معافیت نه ده، د څلور هفتو پورې، څلور میاشتو پورې وي، اتو میاشتو پورې ممکن معافیت ورکړي، اتو میاشتو نه وروسته بالکل معافیت ختم شي، بل دوز بیا باید له سره دوزونه شروع شي. ځکه په نوره نړۍ کې چې ګوري، په ترکیه او په دې ځای کې حتی درېم دوز او څلورم دوز خلکو کړي دي، یعنې هغه ورته کوشش کوي چې هغه اته میاشتې پورې شي، بل دوز ورکړي، بل دوز ورکړي. نو زما په نظر کولی شي چې ویکي.
بله ډاکټر صاحب، هغه کسانو ته چې په افغانستان کې چې واکسین نه دی لګولې، ستاسو سپارښتنه څه ده چې دوی د دې وایرس یا د دې ناروغۍ په انتقال کې څومره رول لري؟
نو هغه کسانو چې واکسین نه دی لګولې، هغوی ته زموږ سپارښتنه هم ده چې زر تر زره دوی واکسین ولګي، ځکه اوس خو په کمپاینونه شروع شوي دي، مجبوط هم خلک دي واکسیناتوران، او ځای په ځای سهولتونه ورته برابر شوي دي، تر څو چې دوی خپل ځان او ټول جامعه له دغې کرغلې ناروغۍ څخه وژغوري او وساتي. ځکه هم به مونږ وایو چې وقایه له معالجې څخه بهتره ده، نو واکسین لازمي ده تر څو دغه د ناروغۍ د سرایت د مخنیوي سبب شوي. نو یوازینۍ لاره، مونږ غریب ملک یو، یوازینۍ لاره زموږ همدغه واکسین ده چې ټول باید واکسین شي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، پښتني خورا زیات دي. ډاکټر صاحب خیبر کلیوال دغه راځه، ډاکټر صاحب زلمی رښتین، ځینې اوریدونکي هم په لاین کې دي، ممکن دوی هم ځینې سوالونه ولري، د دوی ځینې پښتني به روا خو بیا به وروسته تاسو ته وخت درکو چې خپل نظر ووایست یا هم دوی ته ځواب ورکړي. اوریدونکي کولی شي چې د سکایپ لاري څنګه راوې هی رادیو ټکی ازادي دغه راځه، زموږ د واتس اپ لاري تماس ونیسي. د واتس اپ نمبر مو دی 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- کو اوریدون کای په لاین کې دوی ته ورزو مهرباني وکي ازادي رادیو دا
بله محترم زه راز محمد هدایت د هلمند ولایت مرکز در سره په تماس کې
مهرباني وکي هدایت صاحب
بله ازما و ټول هیوادوال ته و توصیه ده چې مثلا لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویل چې باید د کورونا کم د کرغړن وایرس چې دا باید وای کنانم په جدي توګه سره ونیسو او داسې یو صرف نظر ونه ګرځو ځکه چې دغه زموږ ته د افغانانو د بهترین پوهې د نه لامل خاطر څخه دغه وایرس چې دی دا ډیر خپریږي هم ډیر صلاحیت کوي نو باید موږ او تاسې ټول هیوادوال دې ته ډیر متوجه اوسو او په جدي توګه بیا بالاخره په دې ژمي کې چې معنا دا خو د زکام سره هم ډیرې اړیکې لري باید ډیر ساتنه د ځان او د خپلو اولادو د خپلو ماشومانو د مور پلار د ټولو اما په هوونه ورکو او ساتنه وکړو د خپل واسه پرې
ډیر مننه تاسو سپارښتنې اتمن اوریدونکو واورید بل اوریدونکو ته هم ورزو د دې نظر به واورو یا هم کومه پښتنه لري دغه پښتنه به د ډاکټر صاحب سره شریک کړو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلامونه او نیکه له درنښت تاسو ته او محترم ډاکټر صاحبانو ته وړاندې کوم هلمند نیم چې روغ باسي او د سیاحت جامع بم پرتنی طاهر احمد د ننګرهار ولایت نه تاسو سره په تماس کې
مهرباني وکړئ د کورونا وبا په اړه خپل نظر یا کوم سوال لري له ډاکټرانو څخه مطرح کړئ
زما نظر خدا دې چې د افغانانو ترمن چې دی بل خصوص زمونږ استاد په د جامعې کې چې سنتي جامعې ده د پوهې کچه ډیره ټیټه ده او خلک هغه ته هم په هویل نه دي شوی خلکو ته کدا د ټلیفون لاري دا په ټلیفون کې کم غږیز وایس کلپ سب شوی و مخکې د زنګ نه باور او راول کېدو دیم د سم نتیجه نه دا ور کړی ځکه زموږ د افغانانو دا د پوهې کچه دونه کمه ده چې هغه خبرې چې په دې ټلیفون په وایس کلپ کې به کېدلې هغه خبرو باندې نه پوهېدل چې دا څه وایي مونږ ته زموږ د پوهې او د علم کچه ډېره ټیټه ده په دې عادي خبرو سره نه پوهېدل زه هم چې دا عامه پوهاوی وشي د دې لپاره او خلک په دې پوهې کړل شي نو خلک په خپله راځي کېږي تر څو چې ځان واکسین کړي او د دې ناروغۍ نه ټولنه جامعه او خپل ځان هم وساتي بل مثلا تا یو پښتنه وکړه ډاکټر صاحب نه د دې په مورد باندې چې دا د نظام د بدلون سره د خلکو داسې فکر کړی دی چې ډېرو خلکو کې دا فکر او دا ذهنیت خپور شوی و چې دا سیاسي بدلونونه راغلل نو همدا سیاسي بدلون کرونا وه او اصلا کرونا هېڅ موجوده نه ده دا خلکو داسې فکر اغستی و نو که چېرته اوس خو دا سیاسي بدلون هم راغی کوم تحولات چې راغلل د دې نه وروسته که چېرته عامه پوهاوی وشي چې دغه شی چې دی دا کرونا چې ده فرښتیا یو ناروغي ده او ډېر خلک یې د منځه ویوړل او که چېرته همداسې دوامداره پاتې شي نو زموږ او ستاسو جامعه به ډېره د خطر سره مخ شي نو که خلک اوس په دې وپوهول شي چې دا سیاسي تحولات چې کله به پانتونونه رسخت شول د کرونا لپاره یا مکتبونه نو خلکو داسې فکر کوي چې د طالبانو او د دولت ترمنځ د سولې خبرې روانې دي په دې خاطر د کرونا په خاطر نه د خلکو ذهنیت دې لپاره جوړ نه و چې والا دا کرونا ده نو زه هم که د دې پاک عامه پوهاوی وشي او دا خلک پوه کړل شي چې مسله اصلا کې کرونا موجوده ده خلک اوس هم لا قانی نه دي چې کرونا شته که نه شته دي
ډېر مننه ستاسو نظر هم ووریدل سو جالب وړاندیز مو دا و چې عامه پوهاوی باید په ساده ژبه وسی چې هر څوک قرباندي پوس یا ګټه ورڅخه واخی بل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو د دوی تماس هم رخصت وي مهرباني وکړئ
السلام علیکم
آواز زور مهرباني کډر اډیو آواز مې څه چټ کوي چې ازنګه کوي اوس مهرباني وکړئ ډاکټران صاحب
وعلی سلام علیکم
تاسو آواز زوري مهرباني وعلیکم السلام
مننه نرحمان افغان انیما د خوست ولایت نه ولسره
افغان څه په خوست کې وضعیت څنګه دی خلک د کورونا وبا لکبل لګول سوي محدودیتونه رعایت وي
دا چې د نظام په بدلی سره خو د کورونا وضعیت هم تغییر خورلای په خو هم خلکو مثلا دغه کومه بدمرګه ناروغي چې دا جدی نه ګڼله اوس مو د خلکو څخه دا غوښتنه ده چې دا بدمرغه ناروغي جدي وګڼي احتیاطي تدابیر ونیسي خو دا چې وضعیت تغییر خورلای دی په لرې پرتو سیمو کې وضعیت ډېر خراب دی څه لوږه ده او څه روغتیایي سپارښتنې نه عملې کېږي نو له دولت څخه مې هیله دادو د نړیوالو څخه چې د ولخوار غریب ورسته هر څه چې په پام کې لري په وخت سره ورسې
ډېر مننه ستاسو نظر وړاندیز هم واوریدل سوبل اوریدونکو ته ورزو د دوی نظر به وورو چې د پروګرام د موضوع په اړه دوی څه وایي مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د کورونا وایرس په اړه خبرې کوو اوریدونکو لکه چې تماس یې پرې سوی دی روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام تر 3 بجې تر 3 بجو دوام کوي چې د کورونا وایرس د ستونزې په اړه خبرې پکښ کیږي د کرکټ مینوالو ته خبر ده چې تقریبا یو نیمه دقیقه وروسته د افغانستان او نامیبیا ترمنځ د کرکټ مسابقه پیلېږي افغانستان په چګټلې او د باټنګ کولو فیصله یې کړې ده ورزو د پروګرام موضوع ته بل اوریدونکو زنګ وهلې د دوی نظر به واورو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دا اوریدونکو تماس په ټینګېدو دی لکه چې د انټرنیټ څه ستونزه ده د دوی تماس د ټینګېدو په حال کې دی خو اواز یې نه اورو بل اوریدونکو ته ورزو که وتوانیږي چې د دوی تماس واخلو او دوی سره خبرې وکړو د کورونا وایرس په اړه غږیږو دوه ډاکټران مو میلمانې دي مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو آواز اورو مهرباني وکړئ
السلام علیکم
و علیکم السلام تاسو تماس رخصت وای دی د پروګرام د موضوع په اړه لمل منوت څخه کومه پوښتنه لري
مننه خپلواکم له پکتیا نه غواړم کنه
مهرباني وکړه د خپلواک سره تماس هم سم نه دی رخصت وای کبل اوریدونکو نبی ورزو یوه خبرتیا ته بیا به ورسته پروگرام ته دوام ورکو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
تاسی ازادی رادیو تغواجی است روختیا در جوان شتمنی پروگرام دی دکتر سب خیبر کلیوال و در زین اوردون کو تماسون تاسو و اوردل از زینو یه سپرشتنی در لودی لزین و نور سر پشتنی بی تاسو که پلندو توکو دوی سر خپل نظر شریک ری به دکتر سب زلمه رشتین هم خبری بکری.
دا چی طول ورونو یعنی دقا نظرون از ما خوب شو و اکثر دی کرونا دی اغا کمی سپارښتنه چې کوم ته د عامې روغتیا د وزارت لخوا نه شوې وي د ټولو تعقیب په هماغه باندې وو. خو زه خپله شخصا یو دوه نظر لرم. یو دا هغه اورېدونکي چې زما غږ اوري دوی انټرنټ ته لاسرسی لري او په لیکنه او لوستنه باندې پوهېږي، حتی اکال دوی باید په خپلو فیسبوک پاڼو باندې یا په نورو هغه انټرنیټي وسایل چې دوی سره دي دوی ته استفاده کوي، داسې پیغامونه داسې پیکیجونه وړاندې کړي عامو خلکو ته چې دا غوی ذهنیت د کرونا په مقابل کې جوړ شي چې آیا کرونا وایروس د ناروغتیا جوړی ژوند ته تهدید دی او یو ستره فاجعه ده. دومه خبره تر ټولو مهم زمونږ او ستاسې د دې ټولنې هغه بهترین قشر علما دي. چېرته هر یو مولوي صاحب د جمعې په ورځ باندې دوه دقیقې یوه دقه یوازې د کرونا په دغې خبرو باندې ولګېږي چې څنګه کولی شو ټولنیز واټن مراد کړو، څنګه کولای شو دغه ناروغتیا له منځه یوسو، څنګه کولای شو یو ناروغ تداوی کړو. د کرونا په هغه کسان چې هغوی شدید کېږي معموله خبره ده چې هغه موږ روغتون ته انتقالوو د دې لپاره چې دا ترسو بستر شي او هلته خپل وخت سره درمل ورته ورکولی شي. مګر ما خاص سپارښتنې چې زموږ د استاد سره د خلکو پورې اړه لري زه فکر نه کوم چې دې لپاره اوس موږ او تاسو بیا نړیوالو ته یو دغه ور خوشحاله موږ سره دي چې باید کومه کوکي په سوشل کمپاین کې چې هغه دا کمپاین وکړو. دا کمپاین زموږ او تاسو له خلکو کارم کې دی چې یوازې نه د ډاکټر پورې مردود دی، نه یوازې دی یو بل دولتي چارواکي پورې دی، دا د ټولو خلکو هغه وجیبه ده چې باید ومني چې ځان باندې د کرنتین هغه اصول باید مراعات کړي. که چېرې دا د ملا صاحبان دغه شی باندې اقدام وکړي زه خوشبینه یم چې دغه به ډېره ښه نتیجه ورکړي. هغه چې مصارف پکې کېږي سمه ده، کمپاینونه دې وشي او دغه دوه لارې چې ما په شخصي نظر باندې بهتره لارې دي نو دا یوه ښه لاره ده د کمپاین دپاره او هم د خلکو د بیا راژوندي کولو دپاره د کرونا په مقابل کې، ځکه دا خلک داسې فکر کوي چې کرونا د منځه وتې ده، کرونا نه ده وتې. تاسې وګورئ اکثره زاړه ولډیج کسان اوس روغتونونو ته نه وړي، دي هماغه هلته فرض مثال وفات کېږي او نوم پکې څه کېږي. که چېرې ته څېړنه وشي تاسې وګورئ دا زما د سترګو لیدلی حال دوه درې داسې ناروغان ما ولیدل چې وروسته د مرګ نه د دې کیسې واورېدلې ټول کرونا ته ورته دي، مګر همدا په خپل وخت نه دي تشخیص شوي. او د تشخیص یو نیمګړتیا دا ده چې دلته خلک وخت باندې ډاکټر ته مراجعه نه کوي. کله چې ډاکټر ته مراجعه وکړي او یو سم ډاکټر ته لاړ شي دوی حتما انشاءالله چې دغه ناروغتیا ته موږ ماتې ورکوو. دلته چې څومره هېوادوال لګیا دي چې ورته فکر دی غربت دی، په دې ټول موږ تاسې پوهېږو چې په اوسني وضعیت کې افغانستان لږ د ستونزو سره مخامخ دی. نو راځئ د دې لپاره چې څومره د پښتو متل دی چې څومره شړی ده همدومره باید پښې وغځوو، چې څومره امکانات لرو باید د دې شته امکاناتونه کار واخلو. دا خو نه ده چې هر حد اقل د حتما د بچودي راشي او دلته د موږ تاسې سره ګروپونه جوړ کړي معاش پرا کړي او باید هغې په مقابل کې موږ تاسې کمپاین وکړو. د کمپاین لپاره بهتره لاره دا ده راځئ په خپلو کې روز انا په فیسبوک باندې د یو پیغام پریرو چې هغه د خلکو ذهنیت ته ورسیږي. یا مې ریسرچ شاکړې وي د کرونا په ارتباط باندې، هغه همدار کم تر سره نه بیت پدغه شهرو باندې ډیر ونده واخلي تر څو پوری کچیر دا نه یوازې دا چې د ساتې د طریقې د خلک خبر شي، باید مختلف رادیوګانې تلویزیونونه نور شبکې باید په دې کار وکړي تر څو پوری دغه وایروس چې را پیدا شوی د دې مخنیوي وکړو. بهتره لارې دغه څوله چې ما ته یادونه وکړله، یعنی دا به داسې لارې وي چې هم به مصرف کم وي او هم به ګټه ډېره وي. هم د ټلیفون دغه پیکج باید پاتې شي چې خلک یې دوامداره واوري چې یعنی کرونا شته دی. او دویمه خبره دا چې انټرنیټ او د دغه زمونږ استاسې دیني علما دوی باید په دغه کمپاین کې له موږ سره برخه واخلي. دا خو یوازې وایروس دا نه شو چې کرونا دا باید د ډاکټر پورې محدوده وي، باید کمپاین هم ډاکټر وکړي باید مالجن ډاکټرو کی او دا نور امکانات چکو نظام باید ډاکټران برابر کی نه دا زمنګ استاد شریک وادي او ټول شریک ورته کار کو صحیح دا مالجن دا غبازی کورونه د ډاکټرانو پورې اړه لري دا دي کی ډاکټر مسؤل دی مګر هغه کسان چې دوی لیکم لیکوس کولای شي انټرنیټ ته لاسرسی لري راځي په دا باندې یو کمپاین وکړي دا کمپاین کوي مکه یو مشر ته دوا مو کی ان شاء الله چې سلورو مې تپه کې چې شروع کیږي موږ ورته په کومه دي هغه دي کمپاین د نیګان امدګی لرو مشکل به چرته جوړ نشي
ډېر مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین د کمپاینونو یادونه وسوه د اما په هوی یادونه وسوه دغه هغه مسایل چې په شاري سیمو کې شای عملی کول آسان وي په کلیوالو سیمو کې تاسو سپارښتنه څه ده چې څه باید وسی
ورنه دا ټول په افغانستان کې ډېر سیمه مرکزونه دي لیول کوسه نیولې په ولایتو او د ویروختون پورې مخکله مخکنه په هر سیمه مرکز کې د زیری تعلیماتو په نامو باندې یو برنامه وجود لري کاغنر چې ډاکټري معمولا الته د پیډي په شکل ناروغان مراجعه کوي نورو روټین واکسینو ته مراجعه کوي په سلهاو کسان نو هغه الته هغه کسان شته دا هغه کسان چې زیری تعلیمات کې په پاکي د کورونا د وایرس په حق هم باید ورته هغه صحیح برنامه صحیح تبلیغات ورته وړاندې کی یعنی کچیر د من هتا ولسوالیو کې په کلو کې د ولسوالیو باندې چې هلته موږ واته د صحیح مرکزونه ونلرو او د مرکزو ته د ولسوالیو ټول ځایونه لنر لنر ځایونه خلک مراجعه کوي کچیر عمل ته د صحیح برنامه او د صحیح تبلیغات ورته وکړي نو ان شاء الله چې ټول خلک به زموږ په دې باندې آگاه شي او خدای دې وکړي چې د خلګي هم چې څو خبريږي به نور او تورسي او یوازې و نوري بلکې په خپل جامع او خپل کورنۍ کې عملی بڼه ورته واغوندي او عملی کړي کچې رضا کاروسي نو ان شاء الله چې دا یوازې په خارجي ممکن نه په اطرافو کې به هم دا کار شوی ځکه چې مخک مارته مخکې ولی مخک مخکې نه منګل ته هم مراکز لرو او دا پروګرامونه پکې شته
بل دا صحیح مراکز په ولایتونو کې هم فکر کوي چې په کافي اندازه ستا
او مخکنه یعنی مارته ولې چې په هر ولایت کې یاره د ولایت باندې دي چې په هغه ولایت کې تقریبا زما په نظر له 500 نه صحیح مراکز کم دي البته بیا سب سنټر وی یا بي سي یا بچي سي وی په هر ولسوالۍ کې واته لاسو پورې کلینیکونه شته ده نو مخکنه ډیر یاره پاکستان زه یو کې دا ژوند کې چلتا سوار لته او تینځل ته وکور د پوت کورنۍ نه خلک وین جاګو لپاره یو سب سنټر شته ده تقریبا ټول افغانستان کې 2300 سب سنټر سي مراکز دي په دې ټول هغه کې یو شرط دا چلته چې هم مبلغین شته یو نفر یو چاته وځي په ور کړی دا یا نرس یا ټیکنیشن ته یا هغه دغه سي پیغامونه خلکو ته رسوي
ډېر مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین که اوریدونکي په لاین کې دوی ته ورزو دوی ممکن بیا هم ځینی پښتنې ولري یا هم ځینی سپارښتنې نورو کسانو ته چې د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره څه کارونه وکړي یو اوریدونکي ته ورزو چې زنګ وهلې دی د دوی نظر به وورو چې د پروګرام لاملمنو کومه پښتنه لري روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي پر لارو چارو په کې بحث کیږي د اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
امله سلام سلام سلامونه قبول کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ربانی
کورونا هو د څه په تدید چې پرځ هغه کفر اسلام نه کوي یعنی اول خو زدا خبره کوم چې باید دغه کړه بین اولاد شي مخکم دا خبره کېدلې باید دغه کړه بین اولاد شي چې دا کفر نشي او مسلمان نشي او مسلمان دا شي او کفر دا شي او دا او مسؤلیت مول ما او تم راځي دی چې په شهرونو کې خلا دا خبره څنګه څه باید په قرا او قصبات کې علما خلور خلق باندې پوزه باندې پوزه اشخاص باید خپل دغه مسؤلیت ادا کړي باید هغه آگاهي خلکو ته ورکړي چون کې په شهرونو کې په خوا دا مدني جامع مدني ټولې دی یعنی مدني پالان مو وو خو هغه څنګه نشته یو وخت کې موږ پر زر مدني ټولې درلودې هغه به پیلن فکر نه کوم چې اوس به ژوند یې یا به یې خو په شهرونو کې باید په محاربو کې د منابرو د لارې علما باید آگاهي ورکړي او دا مسؤلیت ادا کی دا قربانی د پرولما او باندې لازم ده چونکه د ولاتو خلک ګوري او بل په پوسټر مې ډاکټر صاحب صدا ده نو اوس خو دغه تحول چې راغلی دی په هر عرصه کې د صحت عرصه کې هم څه ناڅه کمبوتات موږ لرو، یعنی د صحت په عرصه کې دانې کمې شوي دي. دغه واکسین د کرونا هم اوس وجود لري نه دی د نورو اجاګارو په مقابله کې.
ډېره مننه ستاسو پوښتنه، ستاسو نظر دواړو میلمنو واورید، وروسته به دوی ورباندې تبصره کوي. بل اوریدونکي ته ورځو، دوی هم زنګ وهلی دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
مننه خپلواک یم، له پکتیا نه اړیکه نیولې.
مهرباني وکړئ، ستاسو آواز اورم. مخکې مو هم لیک چې تماس نیولې وو. مهرباني وکړئ، ستاسو آواز اورم.
پکتنه مې ده کول ډاکټر محترم صاحب، تاسو د جنسن مناسبه کې چې د بوبو د ولا دول سي سو جنبي اولې کانل منان پښتنه
من آواز مصافانو خود مر پوسولو ک چا د جانسن ان جانسن واکسین یو ډوز لګولې وی دویم ډوز د کوم تاوان ورته لري او کنه؟ بل وريدونکو ته ورزو د دوی نظر به وورو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. تاسو ته محترم ډاکټر صاحب سلامونه ونی کیږي وړاندې کوم د مشرقین تاسو سره لاین کیما.
وعلیکم
السلام. د ډاکټر صاحب نه دغه پوښتنه ده چې یو څوک په کرونا باندې اخته وي، دا په دغه اخته کېدو په وخت کې د واکسین اخیستل شو کنه، او کو واکسین واخلي ایا ګټه ورته لري او کنه؟ او بل پوښتنه مې دا ده چې یو څوک کرونا تیر کړي د سیمیاز دنیا شې مخ کې، ایا دغه بیا د مسافرو امکان لري چې دا بیا په اخته شي؟
ډېر مننه ستاسو پوښتنه ډاکټرانو. اتمن لزان سره یادښت کړی دا. بل اوریدونکو ته ورزو د دوی تماس به هم واورو. بیا به د پروګرام ملمنو ته وخت ورکړو چې د اوریدونکو د پوښتنو په اړه خپل نظر څرګند کړي. دا اوریدونکو تماس پرې سوی دی ډاکټر صاحب. خیبر کلیوال د دین اوریدونکو پوښتنې وي کې یو تاسو جواب کړی، مهرباني.
زه دا غواړم یو ورور په پښتنه خو زو اندازه پوه شو مان چې کرونا واکسین کچیرته سړی په ناروغیا باندې اخته وي، دا وخت کې واکسین ورته ورکول څنګه وي؟ نو ری واکسین کوم څه تاسو خپل تعریف کو دا د میکروب اگر نیمځوان دی شکل دی چې موږ بدن ته داخلو او د بدن د معافیت په وړاندې باندې خپل بدن په وړاندې د معافیت خپل وخت سره عمل ښکار کوي. څرنګه چې یو شخص په کرونا باندې اخته شوی دی، په هغه باندې په خوانه دغه وایروس حمله کړې ده، معافیت سیستم یې اندازه کمزوري شوی دی، او په دغه وخت کې موږ بهر نه لاپسې دا واکسین ورته ورکو چې دا په خپل باندې هم یو ریسک فاکتور دی، یو خطري فاکتور دی. انسان د بدن لپاره بهتره لاره دا ده چې کله کرونا د دې په وجود کې صفر شولا، د کرونا انټیبادیانې ختم شولې، کولی شي چې دا ځان کرونا کې او ورپسې بل پښتنه چې کرونا باندې کچیر د یو کس اخته شوی وي، آیا هغه بیا په کرونا اخته کیدی شي کنه؟ دغه د سی خاص ثبوتونه چې موږ لرو چې دا د تقاطی ډول باندې په کرونا اخته نشي، ځکه هغه کسان چې موږ لیدل دي په افغانستان کې چې کوم واکسینیشن شوی دی، روس هم اکثریت چې یو نیم د سناریو پیدا کیږي چې سره د دې چې کرونا د کرونا واکسینی مغستې دي، خو بیا هم اراز او علائم او د کرونا پیخه پکې مثبت شوی ده. دی باندې څه خاص کوم ریسرچ موږ لا تبدیل نه ده کړی، او هغه ناروغان چې هغه واکسین شوی دي، کرونا یې راکړی ده، یا هم واکسین دي، ورسره شاید دا چانس ولري چې ناروغي په یو ځل بیا حمله وکړي. البته په هغه سیمو کې چې هغه د کرونا لپاره مسایل وي، د کرونا دوامدار پیخې پکې وي، ځکه د کرونا د وایروس یو مشکل دا دی چې هغه دوامدار ځان ته تغیر ورکړي، په خپل شکل کې تغیر رامنځته کوي، په خپل حسو کې تغیر رامنځته کوي، نو شاید چې دا غنارو په بیا ځل هم اخته شي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین د دنیا اوریدونکو پښتنې شایي تاسو له ځان سره یادښت کړی وي، مهرباني وکړئ.
بلې تقریبا هم دا پښتنې وي چې ډاکټر صاحب ورته جواب ورکړي، او دا د چې ویلې
د جانسن اند جانسن د واکسین په اړه هم اړوندونکو پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب، که چا دغه واکسین لګولی و چې په یو ډوز کې لګول کیږي
او کومه ګټه شوی وي او بیا څه کېدل لري؟ یو ډېر د خپل چې تجربه لرو د افغان جاپان څخه موږ پرسوشل سنټر کې یعنی د ډېر کسانې موږ پرسنل دا څه و چې یو کار کې اخته شول، ورسته له تداوینه بیرته منفي راغله، هغه یعنی کورونا منفي شول، خو بیا دوه درې میاشتې وروسته یا څلور میاشتې وروسته چې بیا هم اخته شول، ولې خوشبختانه بیا هغه سیر نه لري شدید لکه څنګه چې اول سر کې شدید سیر لري. نو بیا بیا ستګي کو سر به ډیر شدید نیوی او د جانسن جانسن واکسین چې دا بخنه وارم هغه ته غنو پښتنه ته چې یو خو دې فکر کو چې
دوی چې کچا د جانسن bale wo ke yo vaccine lagawal wi kawal se che doim dose ham lagawi zak che jansen and jansen vaccine khpa yo dose ke khalko lagawal ke je
na na jansen jansen yo dose lagawi zak ama da mumkin da jo shwe da laka che aga nur vaccine na che pa do da ku ke sumra mafiat war kai da pa yo dose dose ra ugna mafiat war kawal shi no pa de khatar ye dom dose zarurat na shada
bale doctor sib ka ta sumakh ya da wo ke che cha vaccine ham lagawal wi mumkin pa de na rogh yakhta si kho alaim dir khafif wi da kas che khafif alaim lari kawal si nur kasano ta virus intiqal kadi
no hatman wal na kho مدر تولی دا خپل مونږ سره چې باز کسان راځي یا زمون خپل سټاف یو کرکتی اخته شوی دی لکه اول پیره کې چې څومره شدید وو دومره دوه پیره کې دومره شدید نه وو په ولې د انتشار غوړی هغه کم هی هغه چې دی لا کوی دا باید مراد په هر سره کې د بلته د انتشار سبب کیږي د بلته انتقال
بلې دغه کسانو ته ستاسو لارښوونه څه ده؟ هغه کسان چې علایم لري د کورونا وایرس چې دوی ستاسو په نظر باید کوم ټکي په پام کې ونیسي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره هم د روغتیا نړیوال سازمان اصول او مقررات بدلیږي.
و هغه له کولا کوونی چې تل د عامه روغتیا وزارت یې کاټون کوي چې معمولا لکه کوم چې اراز او علایم لري هغه ناروغان باید یا کسان باید قرنطین شي فاصله مراد کی او خپل حفظ زه ته مراد کی تر څو چې نور جامعه او نور تسم په دې باندې اخته نشي دا بد مراد.
بلې په ځینو روغتونونو کې ډاکټر صاحب خیبر کلیوال ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو ته د دې په خبره چې له دریو څلورو میاشتو رئیس ماشونه نه دی ورکول سوي، ځینې ډاکټران مجبور سوي له افغانستانه ووځي، ځینې مجبور سوي له کار لاس واخلي، ځینې نورو اعتراضونه پیل کړي دي. دې مسلې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې حد څخه څومره اغیزمنې کړي؟
چې په دې کې به ډاکټرانو کومه جوبه هم کړی وي، ډاکټرانو به هم کړی وي. آیا تاسو فکر کوئ که یو سړی څلور میاشتې معاش وانخلي نو دا خو مار نه دی چې خاوري وکړم؟ کنه مجبور دی چې ځان لپاره یو مړی حلالې روزۍ د ګټلو لاره پیدا کړي. هغه ډاکټر صاحبان چې خصوصا یعنې زه په دې اوسني وضعیت کې که وګورو په افغانستان کې د طبابت کارکوونکي واقعا چې دا تلان دي، معاشات هم په هغه ډول باندې نشته دی چې څومره دوی ته باید ورکول شوی وي. په نورې نړۍ کې تاسو وګورئ ټول ډاکټر صاحبانو ته زه دا نه وایم چې زه د کورونا په سنټر کې کار کوم، ځکه زه کوم اړیکه نه لرم د کورونا د سنټر سره، خو هغه یو د یو طبیب په شکل باندې په نورې نړۍ کې د ټول صحي پرسنل لپاره بیمې حواله شوي دي. حق الخطر یې نو په دوه ورته ورکول کېږي. حتی په افغانستان کې د ډاکټر صاحبانو حق الخطر نه خو تیم بلکې هغه خپل معاش په وخت باندې ورکول کېږي. کله چې دلته دغه مشکلات رامنځته کیږي ډاکټر د اقتصادي مشکلات له کبله مجبور دی چې یو بل خلاص شي تر څو پر یو حلاله مړی پیدا کی. نو دا معلومه خبره ده کله چې ډاکټران د دې صحنې نه وځي تر دې دمه پورې خو الحمدلله په افغانستان کې هغه څه چې د خلکو تمه او توقع وه چې دومره ډاکټران به وځي دومره نه دي وتلي، تر هغه حالاته پورې خپل سیستم روان دی، ټول ډاکټر صاحبان په خپلو ساحو کې دي. خو که چېرته دغه د معاش بندیدل او یا هغه مز چې دوی ته په کراتاتونو کې اچول شوی دی دا ونشي، معلومه خبره چې مشکل به پیدا کېږي. یو دغه د اتحاد بخش دی که په چېرته په دې کې دغسې ترینګلتیا رامنځته شي نو یوه ستره ناورین به رامنځته شي. هغه ډاکټران چې دوی په کرونا کې اوس باید لګیا دي کار کوي، دغه دي 2019 نه ده 2021 پورې دوی ډېرې کړ شوي دي. نو که چېرته دغسې ډاکټر صاحبان زموږ د لاس ووځي یا وطن پرېږدي چې دغه کرونا دی د مخنیوي لپاره به موږ مجبور یو بیا ټرینګونه واخلو، بیا خلک ولیږو. دا تیار خلک دي، تیار ټرینګ شوي دي، باید راځي دوی سره حکومت کار وکړي، خپل معاشات خپل امکانات ورته ورکړي تر څو پورې دغه نه یوازې د کرونا بلکې د ټولو ناروغیو په مقابل کې ډاکټران مبارزه کوي او لګیا دي خپل مریضان تداوي کوي. خلک باید دا شي باید چې ټولو پاکستان باید هغه حقوق په نظر کې ونیو چې په اوسني وضعیت کې د عامې روغتیا وزارت کارکوونکي استادیر د مشکلات پر لاس او کې وادي د تر لاره د چي دا د افغانستان نوې یو د دوی د امکانات به بل څه کومه تر راځي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. زلمی رښتین، تاسو یاتمن په جریان کې است چې د ایټالیا په پلازمینه روم کې د جیشل ډلې غونډه پرون پیل شوې ده چې نن هم دوام کوي، او په دې سرمشریزه کې د نورو مسایلو تر څنګ د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم بحث کیږي. په افغانستان کې په عمومي ډول د دې اوبا په باب بحث شوی دی، یا په دوامداره توګه دغو بحثونو دوام کړی؟
یو خو مخکې چې تا پوښتنه وکړه ډاکټر صاحب نه، دې پاک لپاره دی هغه پاک حق لاوم درته زه اوس وایم، یعنی موږ خپل دی افغان جاپان روغتون تقریبا څلور میاشتې کېږي چې ماشینه نه دي، او زمونږ په خدماتو باندې ناوړه تاثیرات کړي دي. یعنی موږ حتی خپل پرسونل د پرسونل سره چې کله روغتون ته راځي کرا وسره نه دي ژاړي، یعنی دا مستقیما تاثیر لري ناروغانو باندې، خدماتو باندې په کومه چې کوم خدمات کېدل هغه خدمات اوس نه کېږي، ځکه په همدې خاطر باندې زما په نظر چې ناروغان مراجعه کمه کې روغتون کې ولادت بيدام دي، اوس هغه ناروغان چې موږ سره دي وایي هغه خدمات چې په پخوا کېدل اوس نه کېږي، کېدی چې دا نورو ته انتشار چې نورو ته دا خبره ورسېږي نو دلته د خلکو هغه اعتماد هم کمیږي په روغتون باندې. نو په دې اساس باندې نو دغه هغه چې باره کې موږ له صحیح سازمان څخه له نورو بینالمللي موسسو څخه یا امارات څخه هیڅ دا تر څو چې د پرسنل د مشکلات حل کړي دا مشکلات حل نه شي، ممکن هغه اعتماد چې د خلکو په موږ باندې وو په روغتون باندې وو، ځکه افغان جاپان یوازینی روغتون د افغانستان کې غټ روغتون، البته مرکزونه به ډېر وي، خو غټ سینټر چې دا یوازې همدا ده چې ټولو ولایاتو څخه دلته موږ د کریټیکل خراب ناروغان راتلل او تراوي کېدل، چیرې پرزنتاج وکړ د ناکامۍ فصلال ګمبیر په حالول بیا به ډېر وخت ونیسي او ډېر مشکل به وي. یعنې موږ دوه سوه شل کسه پرسنل لرو، تقریبا شل پنځه ویشت کسه هره ورځ یو نفر موږ ته راځي استعفا ورکوي، او نو دغسې دغه ته به توجه کوي. او تا چې مخکې کومه پوښتنه وکړه، ولا دغسې اشتراک نه ده کړی چې تر څو دغو ته د حل لاره پیدا کړي، خو دې څخه مهمه ده چې دغه برنامه جوړ شي او تر څو دغه مشکلات زموږ حل شي.
ډېر مننه. ستاسو آواز یو څه خراب دی که ځای ته تغییر ورکړي ډاکټر صاحب. ډاکټر خیبر کلیوال، مخکې ډاکټر صاحب زلمی رښتینی یادونه وکړه چې حکومت باید ځینې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي، ځینې کنفرنسونه جوړ کړي، څه لارښوونه کوي تاسو چې په دې برخه کې نړیوالې ادارې څه کولای شي، البته له اوسنیو امکاناتو او شرایطو ته په پام سره؟
د مخو په اول خبرو کې درته ویل چې ورک شاپونه سیمینارونه د دغه ناروغتیا په وړاندې باندې د خلکو مخو هوي دا یو بهترینه لاره ده چې باید وشي. هغه د اکثر باندې چې غوي دغه به اوس تقریبا دوه درې کاله په دغه کرونا کې کار کړی دی، دوی دوامدار دغه میټینګونه اخیستي دي، دغه کانفرنسونه یې کړي دي، او دوی په دغه کرونا باندې تر نورو ډیر ښه پوهیږي. باید نړیواله ټولنه دا و چې د جیشل هیوادونو کومه غونډه روانه ده، نو په نظر باندې باید د صحي ټولنې هغه استازي چې دوی باید د افغانستان د اوسني شرایط ته په کتو باندې باید مرسته وغواړي. دا خو دې نه کېږي چې موږ تاسو دلته کینو او کار په خپل سر دې کار شي، نه، دې په باید کار وشي، له کار دې دغه لپاره د پرمختګ لپاره باید داسې یو طرحه موږ تاسو سره موجوده وي چې په هغه باندې داخله قانوني کوچ په افغانستان کې کرونا دغه وضعیت کې ده. که چیرته دغه وضعیت نور خرابېږي نور نړۍ ته خو خطر پېښېدای شي، داسې نه ده یوازې په افغانستان کې دا کرونا وي، زه تاسو په اطمینان سره ویلی شم او په ګاونډیانو کې دا صفر شي دوامداره ده په منځنۍ اسیا کې خپرېږي، او منشب هم همدا د افغانستان دی، ځکه دلته په هغه اندازه باندې کار ورته نه شوی. کله چې کار ورته ونه شي څو خو په خپل سر باندې یو شي باندې عمله نه کوي، مجبور دي چې د دې په مقابل کې باید هغه کنفرانسونه هغه دوامدار ورکشاپونه نه باید دی چې خلک پوه شي، ټیمونه باید کله ته واستول شي، که کانات وي ټیمونه ولولې شي لورو پرتو سیمو ته، د رادیو د لارې وي هم باید اعلانات وشي، په دغه د ناروغتیا په هکله باندې باید خلک یو مثبت داسې یو فکر وکړي چې دغه مریضتیا شته په افغانستان کې، او د منځه وړلو دپاره باید کوم کارونه موږ او تاسې وکړو چې کوم کارونه باید مریضیانو منځوي شو. بهتره لاره یې همدغه ده، دغه د وزارت صحت عامې کرونا بخش چې کوم دی باید دا نور لا پسې چپوټ شي، د نړیوالې صحي ټولنې ته هم خواست همدا دی هغه انجوګان چې په افغانستان کې د صحت په برخه کې همکاري کوي دوی به دا کار وکړي تر څو موږ د کرونا د څلورمې څپې د شروع کېدو نه مخکې موږ باید مکمل تدابیر نیولې وي په خپل وخت ولرو بودیجه ورته باید ولرو تر څو موږ د
ډیره مننه ډاکټر صاحب زلمی رښتین. ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان هم اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ډاکټرانو یا د روغتونونو داسې یو اتحادیه شته چې نړیوال سازمانونه له هغوی سره په تماس کې وي د تجربو د شریکولو یا د هم یا هم د روغتیایي مرستو د تنظیم لپاره.
خپلو کې سره میټنګونه لري، دوی سره میټنګونه نیسي، کومې صحیح انجوګانې چې دي له دوی سره زما په نظر وخت په وخت خپل ارتباطات نیسي تر څو دغو مشکلاتو ته د حل لاره پیدا کړي. او علاوه له دې نه زما په نظر یوازې صحیح تبلیغات به هم ډېر هغه نه کوي، بسنه نه کوي. مهمه دا د معالجه په کې مهمه ده، ځکه یو نفر چې اخته کېږي هغه معالجې ته ضرورت لري بیرته. او اوس وخت کې مرکه ډاکټر صاحب چې مرد اشاره وکړه دلته موږ خو قدرونه تربیه کړي دي، لکه زه چې خپل شپخانې نه یا خپل روغتون نه وایم، موږ چې کله اول سر کې دلته د کووېډ خدمات شروع کړل دلته په صفا په وینټیلاټور په استعمال باندې هیڅوک نه پوهېدل. اوس موږ متخصصین هر ډاکټر هر نرس موږ لرو چې دغه خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې کړي. نو اوس که چیرې زمونږ دغه حالات ما چېرته مخکې ویلې په روغتون کې چې موږ مشکلات لرو، خاصا د معاشاتو مشکلات لرو، پرسنل زمونږ فوق العاده مجبور ده ورته که چیرې خدای نه خواسته ما مخکې مو ویلې چې موږ ټول ډاکټر صاحبانو استفاګانې را کړې دي، که چیرې دغه پرسنل هم موږ له لاسه ورکو او بیا بیرته نوی پرسنل دیسو او بیا دې موږ ټریننګ کوو او بیا یا ډبلیو ایچ او یونیسف او دا نورې ادارې چې دي دا موږ سره کومه کوي ودا ټرین کې دی باندې بیا کول چیریږي. نو ښه خبره ده چې دوی خپل کومکونه وکړي تر څو له دغه مشکلات یې ورسره موږ مخامخ یو، دغه مشکلاتو نه موږ راووزو او موږ خپل خدمات په صحیح ډول باندې وړاندې کول غواړو.
ډیره مننه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام و چې د کورونا وبا د نوې څپې په اړه مو په دې پروګرام کې خبرې وکړې. د پروګرام ملمنو ډاکټر خیبر کلیوال د داخله ناروغي متخصص، دغه راز ډاکټر زلمی رښتین د افغان جاپان د کووید 19 ناروغي د درملنې روغتون رئیس. دا اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را وها او دا خبرونه یې شایسته کړه.
لورا سے تختم چلا شور دستا بندتا پائے ہستا بندتا شبیتا بناوڑا ماش پچپا حل چپا دا سما بندتا دغه تخته کې شاید زمینی قتل شوه په دغه تخته کې شاید زمینی قتل شوه په دغه تخته کې و څوم د زړه تر ازاغوند ده تزړه تر ازاغوند ده شپتا فناول ماش پټوپا حل چوپا دا زماند دا لورا زیتا خمچلا شورا دکستا بند دا آئے حیستا بند دا شپتا فناول ماش پټوپا حل چوپا دا زماند دا منی داس کلم چه ګور مای نه کی ذاتا وایم چې دا څهره خوڅه اشنا غند دا های اشنا غند دا شپی تفنا و رماش پا چپا علا چپا دا زمان غند دا لو رزی تخصم چلا شورا دکستا غند دا های های زفکی بینم